د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه لاسته ټوله لوټین څخه اور
نن د زمری وما په افغانستان کې د ملي بیرغ او راز المانزل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداری ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا طالبانو په لاس کې وي یا یې په تازه جګړو کې نیولی دي، د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 210 ډیر کډوال نیولي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیې د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تیخانوفسکایا سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل.
درنو دوستانو ستړي مشي، د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ مو یو ټولنپوه او د خزو د حقونو فعال شمیم امیر میلمنه ده. دا په ټولنپوهنه کې ماسټری لري. د افغان خزو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې له څو کلونو راهیسې له بیلابیلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکنې کوي او په ټولنیزو، پوهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان خزو د ونډې د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څه موده په کابل کې د ښځو د حقونو د بیلابیلو ټولنو سره کار کړی، خو د دې ډیر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون له لارې د خبرونې ته میلمنه ده. شمیم امیری، لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي راډیو له اورېدونکو سره خبرې وکړي. کورودانۍ درته وایو، خبرونې ته ستړي مشي.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم. او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم. اورېدونکو سره یې هم شریک کوم. ډیره مننه، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم امیری سره به موږ نه یوازې دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول له اغلی امیری سره څېړو. شمیم امیری، زه خپل لومړۍ پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو، جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسټرۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینهو ته هم ننګونکی او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافي صاحب. ډېر زیات ستونزې وا چې موږ د مهاجرت ورځ شپې سبا کولې او موږ هجرت کړو. هجرت کې پیدا شو د هجرت ستونزې مو غاللې د ما والد سره ډېر زیات مشکلات سره لاس کړوانو او بیا اولادونو ته داتې زیاتو. لیکن بیا هم چونکه د ما پلا خپل یو تعلیم یافته او هغه ډېر زیات کوشش کولو چې خپل لورګان باندې تعلیم وکړي، نو ډېر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل زما د ورونو خزانګړي زما د ورور ډاکټر صاحب هغه ما سره ډېر زیات کوشش کړی دی چې زه هو توانۍ زما او ما ماسټري په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډېر زیات او اوس هم شته دی. خو چونکه د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او هغه خپل هم کوشش وکړي نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په چونکه د افغانستان جنکیان ډیر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلویښت دوه څلویښت کال کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان څوک پاکستان څوک هند ته مهاجر شو او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونه باندې خاص کر ځانګړې په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن دغه میرمن او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه د ما خویندې د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماستري وکړله او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماستري وکړم، اګر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماستري وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشم. خو د ما ورور همدا یو هدف یې و چې چونکې ته ځې بېرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماستري وکړې چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنې ټولنیز پوهنه پورې اړه لري چې هغه د ښځو د مېرمنو یعنې د ټول جامې پورې اړه لري. زما دغه مضمون خو چونکې د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزو سره لاس ګرېوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماستري وکړم او همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه بغیر د کوم مشکل نه خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړله او هغه ځینه مې د خپل فائن دی مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وي هاته دومره زیات خبرې ما ونه کړلې. اول ځل باندې یو څو خبرې یعنی ډېر زیات ډارېدو ما ډېر زیات یارېدو ځکه چې ډېر زیات خلکو وویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تا ته به دا مشکلات دي دا مشکلات دي، خو چونکې زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې ما ونه شو کولی. خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا پنځه شپږ کال همداسې مستقل تلم راتلم په یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره ما ډېره زیات مطلب منډې ترډې وکړلې چې ورسره ورسره زما ملګري وي فاطمه ګیلانی فتانه ګیلانی ډاکټر انارکلی او دغه نور سره چې زما تجربه ډېره کمه وه، زما عمر ډېر کم و خو د خویندو ما ته ډېر زیات زه ډېر زیات تشویق کړم او زه وتوانېږم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې جګ کړم.
مننه. دا راته ووایه چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلی په کوچنیوالي کې چې هغوی ونه توانېدلې د تا څو په څیر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوئ چې هغه ښځې یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړي، فکر کوئ چې تاسو چې زده کړې کړي تر ماسټرۍ پورې ژوند مو له هره پلوه اغېزې ښه دی بهتره دی او هغوی چې ونه توانېدلې زده کړې وکړي د هغوی په اړه څه فکر کوئ؟
سوال هم ډیر زیات ښایسته سوال دی او زه به ډیر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکه ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکه زه د ننګرهار یم، ما ویلې نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقل دی او دغه انجو کې مې کار شروع کړل، چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلسټ باندې مې کار شروع کړلو. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته مونږ د یو ملک صاحب کره لاړو. هلته تقریبا دغه بیسود ساحه وه، ډېر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله. نو ما ته یې وویل چې ته شمیم یې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو شمیم یم، ته څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویل ته څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې میړه فلج شو، بیا دومره ستونزې وګالې. نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنی ما ته ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماستري دې وکړله او په دومره غټ پوزیشن باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعي زما او د هغو ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژنې او همدغه خدای تعالی زمینه ما ته مساعده کړې ده، د دې علم په دغه باندې چې زه کولی شم چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نورو انجو ادارو کې کار کوم او د خپلې د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غټ چې کوم. نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقعي ډېر زیات خفه کېږم، ځکه د هغو ژوند فکر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ یې وکړلو. دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یوه بله موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته دي چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی. دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نه هم ټولنه کیدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کیدای شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي. خپلې لوڼې مکتب ته ناست دی ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی، چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغسې د فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مکړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر کړو د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام، نیمه نړۍ یعنی مېرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم را مخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکه مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زه به دوی ته د خپلو وروڼو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او ته تشریح کوو، یعنی یو مفکره وا. همدغه چې مونږ وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت او تجارت کوو، همدغه چې مونږ وګورو حسه بی بی یو نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو توبو ورکولې. نو اوس که مونږ وګورو که هغو د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی، زه باید ولې درس وایم؟ نه، زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅکله مونږ نشي کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي مونږ ډاکټرانې پیدا کړو، خزینه مونږ نرسان پیدا کو خزینه مونږ مالمان پیدا کو مونږ د ټولنه یو د هر د ژوند په هر برخه کې مونږ یو 50% خزینه هم پیدا کو. زه به یو مثال ورکوم. زه خپل سیاسر یم خپل خزه یم زه نشم کولای بعض وخت چې زه نارینه او تلاړ شم نارینه ډاکټر تلاړ شم نو څنګه به مونږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږ خويندې او دا خپل میرمنې نه پرېږدو چې دغه تلاړ شي تعلیم ته. نو تاسو به څنګه وکولی شي چې تاسو خپل دغه لورګانې او میندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې. کوم کوشش وکړئ چې په خپلو میرمنو او خپلو خویندو حتی میرمنو زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید وواړو زمونږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی. مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونو زه ما تاسو ټول نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږي او تعلیم پرې وکړي. نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه آغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډیره پورې پروژهیي انجویي بڼه یې لرله په ښارونو کې عملي شوی دی او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلې دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ول چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې څه وایي؟
ډېر مننه. سوال هم ډېر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصاحبه کې دا خبره خپله که مانه څوک پوښتنه مونی کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنې کرزی صاحب د دولت چې کله حکومت راغی دولت راغی هغې نه وروسته ډېر زیات خبرې وشولې وترې وشولې، فنډونه راغلل د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فنډ راغی چې هغه فنډ که مونږ ورباندې ښه کار کولی زه فکر کوم چې پورا افغانستان به پرې جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلې. خو زمونږ اساسي هدف د ښځو دپاره کار کول نو، د ښځو دفاع دپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې دپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واخیست که زه USAID ده هغې هم ډېر پروګرامونه وکړل ډېر زیات په شورټ په ډېر زیات کم برخه کې کار کړی دی. که زه اوس خپله دلته په ننګرهار کې کار کوم مشکې ما یو بله موسسه کې کار کوله د هغې په تو باندې د هغې په ذریعه باندې به زه ولسوالیانو ته تلم او هلته به مې کتل چې صفر دی. یعنی حتی زه چې هلته ما دغه کوله FGT فوکس ګروپ ډسکشن چې دغه مونږ ښځې راټولولې وو د هغې د آګاهي د ښځو د حقوق د آګاهي او د نور صحت دپاره پروګرامونه کوو نو هلته مونږ ته یو باسواده ښځه نه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی یو اداره راغلل او سروې وکړل او 4-5 دفعه راغلل او نور بیا مونږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادانې نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادانې په کور کې کینی او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په
ټپه دارته وای چې تاسو اتمن لکه وویل چې تاسو کلو ته ځئ هلتم په اطرافونو کې له خلکو سره خبرې کړي دي خصوصا د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړله په شاوخوا کې مثلا ګوشته ده خیوه ده پورته خوګیاڼي دي بېلابېلې ولسوالۍ دي په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړه عام ولسونه څومره دغې ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر وینئ؟
خپل چونکی مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو ملک صاحبانو به مونږ ته ښځې ټولولې او د هغې په تروغ د هغې په اعتبار باندې به د ښځې او د جنکۍ ماسوم سره خبرې کولې. نو دو حول د دو کوشش به دا و چې یا مونږ ته بېسوادي یا باسوادي مکتبونه یعنې بېسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړه یا هغه مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړی ډېر لرې سیمو کې پراته دي او معلومات نشته دی. نو مونږ ته به یې ویلي چې لیاز د خدای تاسو د مونږ غټ وزارت معرف ته ورسوئ چې جنکیانو به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو، مونږ اجازه لرو، په چادري کې مونږ اجازه لرو چې لاړ شو، خو تا دلته دی مکتب نشته، مونږ نه لرې دی. او واقعتا مکاتب ورنه لرې وو او بعضې چې مونږ وکتل معلومان پکې نه وو. یو معلومه به یو ورځې راتلله، لس ورځې به نه راتلله. نو د دې خاطر به د دې فامیلونه هم دو ته اجازه نه ورکوله. د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و چې
مننه مننه ما تاسو به خبرې کوو. اغلی امیری لیما میری په نوم باندې یوې اوریدونکې زنګ وهلی دی، له دوی به واورو. مهرباني وکړئ ستړي مشئ، خپرونې ته له تاسو اورو.
مننه کوم ژوندۍ اوسي وروره، ما داسې په خبره تاسو ته کوله چې دومره فعالانې ښځې پیدا کېږي زموږ په افغانستان کې، خو زموږ د ښځې حقونو ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خصوصا د تخار ولایت ښځو ته. که څومره فعالانې ښځې راشي دې وطن ته، که څومره ښځې پیدا شي، بیا هم زموږ کلیوالې ښځې د ډېر لاس او ګریوان سره مخ دي. دلته زموږ ښځې ډېرې په ناوړه حالات کې دي. دلته وه خور ډېره زیاته ځورېدله کړېوله چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما هم مشکل را ته حل کړي، نو د دې دشیا هېڅ پر مخ نه وړل کېدله، دې ته هېڅ پاملرنه نه کېدله. بیا هم د دې قضیه د کلي خلکو سینګرو خلاصه کړه، نو دا بېچارهګۍ ډېره تلو راتلو دې ولسوالۍ ته، حکومت ته لاړ، هېڅ به احساس نه کېده. نو ما د دې خور نه داسې هیله ده چې دا ولې د دې زموږ د ښځو که څومره فعالانې ښځې پیدا شي، که څومره سیاستوالې پیدا شي، بیا هم زموږ ښځې هېڅ د دې مشکلاتو او د دې خبرو د دې هېڅ نه خلاصېدی نه لري.
تاسو له کوم ځای نه زنګ وهلی دی؟ داسې ولایت کښې راته ووایئ، د کوم ولایت نه؟
د تخار ولایت نه مې در سره اړیکه نیولې ده.
ستړي مشې، له تخار نه مننه کوو چې اړیکه مو نیوله، زنګ مو ووهه. که چیرته دی موږ د کلو بانډو ښځې خپل غږ دغسې ورو ورو راپورته کړي، خبرې وکړي له خپلو فعالانو نه، له خپلو سیاستوالو مېرمنو نه، او هغه چې د ښځو په نوم باندې کار کوي، روزګار کوي، د تاسو په څیر پوښتنې وکړي، حق ته نه وغواړي، وریاد کړي ځان، نو ډېر تغیر راتللی شي. په تخار کې په مجموع کې د ښځو ژوند څنګه دی؟
ډېر د لاس ډېره په ناوړه حالات کښې دي، ډېرې ځورېږي، کورنۍ سره ډېره تاوتریخوالو سره مخ کېږي.
د اورېدونکي له تخار ولایت نه زنګ وهلی و، مننه یې کوو. نو اتمن شمیم، تاسو به یې خبرې اورېدلې، هماغه پوښتنه وه چې دی وایي چې فعالان هم ډېرې دي په ملي شورا کې، سیاستوالې ښځې هم ډېرې دي، خو د اطراف د ښځو چې کله قضیې را مخې ته کېږي څوک ملاتړ او دفاع نه کوي، او عموما په هماغه جرګو مرکو چې ډېر کله پکې د ښځو طرف ډېر په نظر کې نه نیول کېږي یا ماسې حل کېږي. مهرباني وکړئ له تاسو سره.
ډېر زیات خوشحاله شوم خوراکي دې پروګرام ته، هم هرکلی درته وایم، افتخار مې چې دومره لرې نه دې زنګ وهلی دی او دا پوښتنه دې کړی. خوراکي مونږ خپله مبارزه صرف تر ننګرهار پورې نه ده محدوده کړې دي، مونږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه همداسې جاري وي. او ستا غږ، ستاسو د خویندو غږونه چې مونږ واقعتا ډېر زیات خفه کېږم چې ستاسو ستونزې ولې نه اورېدل کېږي، نو تاسو هیله مند اوسېږئ. انشاءالله تعالی زمونږ هغه خویندې چې مبارزې په دغه کې تخار کې، زه به هم ورسره اړیکه ونیسم، د ما خویندې دي، د تاسو هم خویندې دي، هغې سره به زه دا ستونزه شریک کړم. انشاءالله تعالی ستاسو غږ زموږ غږ دی، زموږ غږ ستاسو غږ دی. ستاسو په وجه نن مونږ په رادیو آزادي کې ناست یو، ستاسو غږ مونږ جګوو، او زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن تاسو خپله ستونزه، خپل د خویندې ستونزه دلته مونږ سره شریکه کړله. واقعتا مونږ ستاسو خدمت کې یو، هیله مند اوسېږئ. مونږ په تخار کې هم ستاسو مبارزه همداسې جاري ساتو لکه چې په ننګرهار کې او نورو ولایتونو کې مونږ ساتلی. انشاءالله تعالی ستاسو مشکلات به حلېږي، او هغه ورځ به لرې نه وي خورې چې تاسو به هم زموږ غوندې په همداسې ارادو کې خبرې کوئ، او خپل د ستاسو خویندې به ستاسو نه سوالونه کوي.
شمیم امیری، ما غوښتل له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې د هغه ښځې په افغانستان کې د قوانینو له مخې، دغه شته قوانین چې موږ لرو، اساسي قانون دی او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوي قوانین دي، په دې کې ښځو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي؟ مثلا ښځې کېدلی شي چې محکمې ته ولاړې شي که تاوتریخوالی ورسره کېږي، ادعا وکړي، خو په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده. حتی یوه اطرافي ښځه نه شي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي. نو هغه به څه خپل عریضه وکړي، څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلند کوي وهي ټکوي د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولای شي د دغه ښځو ملاتړ وکړي؟ آیا د دوی قضیې د دوی په نمایندګۍ مخه ته وړلی شي؟ کوم داسې داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې؟
ډېر زیات مننه سوال نه مې دې مونږ ډېر زیات انجوګانې، اگر چې ما مخکې افغان هم دغه کړل اظهار کړل چې یعنی نه کوي کارونه، خو بعضې هم داسې هم نه ده چې بعضې انجوګانې نمونه باید مونږ نظر انداز کړو یا نظر نه وغورځوو. وومن فار وومن چې د ښځو لپاره کار کوي ډېر زیات، ته په جلال آباد کې خو چې ما لیدلې تقریبا ډېرې قضیې حل کړې دي او ډېر زیات مثلا بالکل مفت قضیې اخلي او مفت دا قضیې حلوي. نو کېدای شي چې دا د افغان وومن نتورک چې دا د ښځو شبکه ده، دې سره هم کولای شي تاسو خپل ستونزې شریک کړئ. دا بیا مختلف یعنی ارګونه ملي ده او نور د قضیې استوي چې تاسو هغې ته معرفي کوي. ولې نه داسې کس دغه شي ادارې شته چې د دوو قضیې مخکې بوځي، خو کله چې قضیه راجستر کیږي باید خپل هغه کس موجود وي او خپل قضیه په خپل راجستر کې. واقعتا ستونزه خوشته امکان نه لري چې یو ښځه د خپل ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لاړ شي. نو دا د موږ لپاره موږ چې سنتي ټولنه ده، موږ خپل فرهنګ او عنعنات او کلتور کې اول دا ده چې موږ د کور نه نشو وتلی، نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کړو او بیا لاړ شو موږ دادګاه ته یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې زما خویندو ته ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې خویند کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډېر امن په مینه او په محبت سره اوسېږئ او تاسو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ خدا نه خواسته چې موږ فامیل موږ خفه شي یا ورونه خفه شي. یا بعض خبرې داسې شته چې موږ ورونه ډېر مثلا یو ورور وایي چې مکتب ته مو ځه، یو ورور وایي مکتب ته ځه، یو ورور وایي د دل په واده کوو، یو ورور وایي هلته واده کوو، په بدو کې ورکوو. دا واقعي مشکلات ډېر زیات دي. نو خویندو الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو د ما یو خاص خبره دا ده چې زه به خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل هم تعلیم وکړي او په خپل خویندو باندې تعلیم دغه کوي. که دواړه طبقه نه فامیل کې ښځه خاوند خور ورور تعلیم یافته وي، زه فکر نه کوم چې خدا نه خواسته داسې ستونزه پیدا شي. دا زیات ستونزه او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخوالی چې پیدا کېږي دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی.
مننه کوو. زه هلمند ته به ورشو. په هلمند کې ځواک صاحب را سره وصل شوی دی، له ده به واورو دی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ.
سلامونه انکه تاسو سلام او ګرانې مننې پوښتنه انکه محترم که په دې وځېږي چې په شهرونو کې دا ستونزه ډېره ده او ورته شوې ده چې خلک خپل په لور او په خور باندې تعلیم کوي او زده کړه باندې کوي، نه یوازې مکتب، هغه نور د انګلیسي کورسونه، د کمپیوټر کورسونه، مدرسې ته خپل خوندې او نورې هستې. دا مسله په شهرونو کې ډېره ده حل شوې ده، ځکه داسې خوندې لکه امیري خوندې مسلرو په هلمند کې او په ډېر ولایت کې داسې خوندې شته چې هغه په هویل له لارې داسې خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې خپل خوندې او لورګانې مکتبو ته واستوي. او په دغه وخت کې واکن داسې مېرمن ته ډېر سخت اړتیا شته. یو پوښتنه د امیري خور څخه مو دغه ده آتا محترم چې په ډېرو ښارونو کې ما لیدلی دی چې داسې مخکښ ښځې موږ لرو تر ډېر حده زموږ د خوندې تر بغلو باندې کار کوي، یعنی هغه تر ډېر حده کار کوي. څه وخت چې یا ولایتي جرګې ته ځي، یا ولایتي شورا ته ځي، یا د چې بل موکب طرف یې غټ چوکۍ پیدا کوي، بیا دا خپل فعالیت له منځه وړي، بیا خپل فعالیت دوام نه ورکوي، بیا کوم کارونه چې مخکې کوله په دغه برخ کې بیا کار نه کوي. زه وکین په دغه برخ کې ډېر اندېښنه لرم که په دغه برخ کې جنابیان ته محترم دوی بلته خپل هغه زاړه کورو ته ادامه ورکړي، ډېر به زه خوشحاله شم. خو زه په هلمند کې څو مخکښ ښځې ما پېژندلې چې څه وخت چې نورو پښتو ته ورسېدلې یا ولایتي جرګې ولایتي شورا ته ولاړه، انته محترم خپل کارونه دغه چې موږ تاسو پریښو ولې هغه کارو ته ګټه ما ورنه کړو.
مننه کول تاسو نه شمیمه مری ټولن په هوا چې د ښځو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مننه ترې کو کور ودانې ورته وي. همدارنګه غوړیدون کو چې ټلیفون نه وکړه په ځانګړې توګه یوې خورکۍ چې د لیمی امیری په نوم باندې زنګ وهلې ول تخار نه. مننه ترې کو چې د موږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تربیا خی چاره
نیمه له جنگ زرا چیدا اس نه بدی سی دی
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي. الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای سو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.